آزاده په څپو کې.
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخواني چارواکي د جمهوریت پر پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي پخواني چارواکي دي امریکا او په خبرې شخص ماتی د تیر جمهوریت پر پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې ښه نه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلی دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خبرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو او په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خبرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یو ځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکی کړوخیل سره دي. تاسې ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل، په پیل کې به تاسو ته راشو، تاسو به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به موي او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي د به مو هم کتلې وي. تاسو څه فکر کوي ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کړوخیل، زما غږ لرې؟ د کړوخیل صاحب اړیکه راسره فکر کوي. آزاد صاحب، که تاسو استه تاسو کې د پوښتنې ته ځواب راکړئ، زما پوښتنه مو کاخېستې وي.
زما غږ اورې زه د سټوډیو ځاګ نه اورم، درې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمنن
زه به همکاران ته یادونه وکړم چې دوی زموږ غږ نه اوري. وقاب که تاسو له آزاد صاحب که اوس د سټډیو غږ لرې، زما پوښتنه مو اورېدلې وي، ښه که نه زه به بیا تکرار کړم. آزاد صاحب، زما غږ لرې اوس؟ ښه، اوس یې هم نه اوري. اغلی کړوخیل، تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم چې دا غلی کړوخیل پاړي کې کوم څه ستونزه ده. هڅه به وکړو چې د غلی کړوخیل سره او همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو، ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري. ښه، فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي. ښه کړوخیل، اغلی کړوخیل، تاسو زما غږ لرې؟
بله،
وسلارم. اغلی کړوخیل، از ما پوښتنه دا و چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی، خو پخوانی چارواکي او په ټوله کې د دوهې په پروسه کې ښکېل زلمی خلیلزاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې ښه و، نه په کار کې ښه و، او نه هم په حکومتولۍ کې ښه و. بل پلو بیرته بیا په ځواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیلزاد ملامت کوي چې طالبان سپینول د دوی طرفداري کول او بل اخره جمهوریت وپرزیده. ولې دغه موضوع درې کاله وروسته راپورته کیږي ساسبان؟
ښه، سلام پوهنه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وزه چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده، نو اوس چې دغه پایله هم امریکان ته چندانې قابل د قبول نه ده، ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري، نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپل خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي، ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اترې خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت شو او ته یو 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 درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي، دا به انصاف درست نه وي.
ستاسي پان باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي، ولې پخوا دا کار نه کوه؟
خو په ځکه چې خو ما شاید یو موضوع د بره لبه چې مثلا دغه وضعیت چندانې مطلوب نه دی، بل داسې مثلا د انتخاباتو موضوع هم دی، کېدای شي یوه اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا د هغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غوره کړي. نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري، و همدارنګه هغه کوم تحولات چې په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دی کیږي چې مثلا دا موضوع څرنګه دا تاوده وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیات کی. ان مختلف عوامل شاید دې باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد دا رقم دریز غوره کړي، او بدون شک زه فکر نه کوم چې دا د زلمی خلیلزاد خپله بار بار دا یادونه یا دریز غوره کول دي، خو زه فکر کوم چې حتما د تبل د خپل حکومت له طرفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي له طرفه ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیا طریقه ول دي.
مننه مننه تاسو به بیر سره وګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایاس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه، د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي، ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي، او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیر چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی، او داسې یو څه لزان سره افغانستان ته په هغه وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیر چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی، او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي دا هغه څه و چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځې درلوده، تر اوسني دریځې پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنښت په تاسو ته او هغه کړو کې تا ټولې نو کاوینه کوته ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته د مړی زده خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. طبیعي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي، دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي، یو ډول هلته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته د په لومړي ځل دا خبرې کړې وي، دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي. نو طبیعي خبره ده چې دریځونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریځ ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی، او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه متحده ایالاتونو ته برات ورکړئ. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوو لسیزو کې یا په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې خو د افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې د روسیې په ولاړ یا لوی شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی. بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیت ان وان دا دواړه خواوې د برابري هغه نه دي جوګه نه دي، یعنې د افغانستان یو اساسي قانون لري، دغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راځي کیږي کومش چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچو نو خلیزات تبي خبره ده خپل ځنګړ ملکو کې مولي زم امریکایو مت امریکا منافع او ما د امریکا د منافع او ساتلو مسولیت ما درلوده په تیر شله قانونو کې موږ ولیدل دغه څه چې وس خواني چارواکي زما په یاد خواني ولسمشر د یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې توند الفاظ وکاروله حتی شغله خلیزات په دې هم تورن کې جدار نا د د ټول څنځه دا و د اسلام او د افغانستان سره دا د خپل غیر ډیپلوماټیک الفاظ یې پارال موږ دا ول سقوط شپږ میاشتې وړاندې هم دې د افغانستان خواني چارواکو هم دې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پریښولې ولایتونه پریښول کلو دوګانې پریښول او د افغانستان د خواني ولسمشر لومړی مرستیال ول چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ امریکا خپل ځای لري امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري د افغانستان په اوسنی د شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادي کې د دې لاس وو لکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیزاد مخاطبین افغانان وو کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هڅه له منځه تلل په دې کې بیل شکه زنه پیغام چې دا چارواکي چې شي خوري چې په دومره سپین سترګي باندې دفاع کوي بیل شکه ټول مسؤلیت ځکه ما که یو چاته رای ورکړي ما دې ته رای نه دا ورکړي چې دا د جمهوریت امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري ما یو شخص ته رای ورکړي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورکړي د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوی دي د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړی درجه مسؤلیت افغانان لري افغان چارواکي لري دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو په امریکایانو په پاکستانیانو اچولی چې ټولو دا رول لري د نړۍ په ټولو سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي استخباراتي ښکیلتیا لري مثبت او منفي ښکیلتیا لري هیڅ هیواد دا مکلفیت نه لري چې داسې ستاسو یاد جوړ کړي امریکا هېڅ کله دا مکلفیت نه درلودی زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره چې ماته کار وکړي زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا په تېرو شلو کلونو کې په دې باندې هیڅ بحث نه دی کړی چې په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلودی افغانستان چې ساختارونه درلودل درې قواوې یې درلود لګلې دا د کومه سره دا خو امریکا ورکړې وه په هغه باندې بحث نه دی شوی خود سقوط ټول په پړه په امریکا کې ورګیږي
مننه آزاد صاحب تاسو سره اوسه په
بخښنه
په بخښنه سره تاسو سره اوسه دل تاغله کړو خیل شته چې دوی په تیر جمهوریت کې کار کړي هم د خصاصې پښتنه بورته مخته کیدمه اغلی کړو خیل که تاسو سره ته وایست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې کومه پړه یوازې په امریکا ورواچو هغه ځینې خګړیم لزان سره وړوي ساسي په باور باندې ساسي په ګډون نور چارواکي وقته د جمهوریت په پرزیدو کې پړوه
ګورې ما ول نو ویل سي چارواک ته څوک پرات نشي ورکولای امر از چې دل پر چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زمال په دامه مناسبه نه ده ځکه چې اسی منګه خو امدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته امدغه امریکا په حمایت جنگیدل هغه وخت کې خلکو خو اوس کې خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت امدغه به ملي ټولنه امدغه چارواکو درلودل مله مختلف واس فرات خانو سره مختلف اړي کې یا حمایتونه دوی ته لاسه کول راځو د سول په پروسه کې امدغه خاقل خلیزات بار بار مختلف سیاسي ډلو سره کېناس او یو شانته هغه دې ته امیدوار کړ چې ګوې پر راتلون کې بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي یعنی یو رقم تطبیق کول چې ګوې د حکومت سره د ریس غوړ نه کې نو دا خپل د چارواکي امدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره شت زیاتره کار کړی بجای د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی د خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزات یو منفي رول وبولای دی نو زما پان باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولای شو چې د امریکای حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامل وای زکه چې هغه پریکړې چې د مستقیم طالبان سره کړو خو د فشار بیرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 15000 بیانو آزادې د لو داسې نورمال ځای نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد با مالدار د لپاره د امریکا برنامه یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي اما د سند چې د دل لپاره څه خپل ګټې توجیه کی یا د خپل توافقنامه ډیر یو موافقه پروسه معرفي کی او د ټول غوري په د افغانستان په سیاسي نو یا پخواني چارواکو باندې واچي د موږ مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت
مدنه تاسو به تر وګرځم اغلی آزاد ک تاسو راته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوی دی د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې یا په تیر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و اغلی کړه خلیل میادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کې ناستې ده یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی قانې کول چې طالبانو بدلون کړی یا چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادیدو ته اشاره وکړه دغه مسایل به دی په یو ډول په افغانانو په تیر جمهوریت منل دا واقعیا کوتا تاوه د افغان حکومت پر ضد باندې کې چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتا تاوه څومره په خانو چارواکو دا درکړی و چې دا یو کوتا تا ده
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تیرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و د افغانستان په تیرو شلو کلن دوره کې څلور پنځه شپږ سفیران راغلل د امریکا د یو نوم نه اخیستل کیږي همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل د ښاغلی امرالله صالح خبرې به زه راواخلم تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره جوړ وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي نو همدغه خبره ښاغلی صالح همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره یې وویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي نو د هندوکش د غره اغه قد بل اټیټ نسی او همدارنګه د د د امو د کونر د سین او بابا وچ نسی موږ وایڅ بیتس پروانه درو همدغه صالح هر ورځ وایله هر ورځ ټویټ کوي چې دا استخباراتي ویتلاتی لوبه د موډ ډیزاین کړي دا ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانې یو همدارنګه کل اردوغان تسلیمیږي دا زموږ لوبه ده دې ته هیڅ څوک څنګه وایو خلیل د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کوټه ده په دې کوټه تا کې همدغه خلک راغله د ولسمشر غنی په مشرتوب صالح موجود و همدې سپینې ماڼۍ ته راغله د مای په میاشت کې 2020 کې او د ښاغلي بایدن د تصمیم یا د پریکړې هرکلای وکړي مطبوعاتي هرکلای وکړي چې موږ خوشاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي نو هلته کوټه تا چیرته و هلته کوټه تا چیرته و چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځي د افغانستان پرېږدي هلته کوټه تا چیرې و چې د قول اردو هر کمانډان ته به د امنیت د شورا او د صالح د دفتر صالح مشخص زنګونه وهله دا د ریکارډ نیمه خپل کتاب کې راوځي د ریکارډ د اسنادو سره شواهد سره او دا خلک ټول ژوندي دي د قول اردو کمانډانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنگیدله تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویل نو کړه تا په کا کړی دا تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم د خغلې صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غنی په خني ولسمشر اغل اشرف غنی به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درېدل بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل و دا غوی روحیه لا ضعیفه کړه خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه
ځکه دا زما برخه ده زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه د اسایری کوم بحث چې د سپیشل امیګریشن ویزې هغه مشخص د خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوه کلو ډیر په هغه وخت کې څو پتو سره دا شرایط راکم سول او هغه محدود کسان و هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه و هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه و د پولیسو نه و د افغانستان د ملي امنیت منصبداران یوازې د صفری کټاتو ځکه صفری کټات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې غو فعالیت کوي او امدا خبره دی په شل کلونه کې نام لا صالح وکړه نه شاغلی غنی وکړه چې صفری کټات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره ده یالته د جرأت نه درلودې. نو صفتي قطعې څومره وی ټوټه؟ صفتي قطعې تر 15,000 کسان ډیر نه و. که دغه سفر یک و، سفر دو و، سفر سه و، کندهار و، همدارنګه ارګون و او کی پی اف و، دا یې 30,000. ستا خو 3,500,000 امنیتي دفاعي ځواکونه وه، هغه څه سوله؟ او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دې چاته وهله، خپل اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو وه، هغه د افغانستان امنیت وه، هغه د افغانستان پولیس وه، هغه صفتي کتاب نه و، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنې خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا هر څه ختم سوله. دا په دې معنا چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه 40 کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و. نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنې چې زه امریکایي مامور ومه، که زه رئیس جمهور ومه، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه، که وزیر ومه، که وکیل ومه، که زما په څېر ویاند ومه، دا موږ ټول امریکایي مامورینو. بیا باید دا اقرار وشي که چېرې ته دا ټوله پړه په امریکا اچوې چې امریکا تصمیم ونیوی، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوی په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونیوی، وتلی نه وه، تا افغانستان طالبان ته وسپاري. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دي ورکړی و. نو بیا دوی خبرې دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤل څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافیې مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کېږي، ما تاسو ویل چې امریکا په یوازې افغانستان په مسله کې نه، د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ښکېله ده او ډېر منفي رول یې لوبولی دی، نه یوازې د افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کېږي، د همسایه خو نه دی. د دوهې مسله که راخلو، ګوره همدغه ښاغلي غني په امضا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه شوه، ډله کې څوک وه؟ په هغه ډله کې هغه کسان وو چې هغه به هلته ولاړل، د خپل ځان یا د خپل ګوند ډلې ټپلې.
آزاد صاحب، تاسې موږ سره په بخښنې سره تاسې په دوی منیمۍ کې خدای پامانۍ کې، فقط زه غواړم چې د پوښتنې مې بې ځوابه پاتې نه شي. تاسې یو طرف نه وویل که دغه ښاغلي صالح په خپلو خبرو کې یادونه کړې ده چې که چېرته امریکا له افغانستانه وتلی وی او اقتصادي مرستې بندې شي، هندوکش غرونه نه ټیټېږي یا د امو اوبه نه کمیږي. بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده، یو ډول په امریکا پورې تړلی و. په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې وه، ستاسې په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت یې هم دوی ته راګرځي، خو په ټوله کې ستونزه چېرته وه چې د امریکا خبره هم دوی منله، بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچوي او د افغانستان هم دوی ووتل؟
ګوره دا اقرار باید وشي، ستونزه په موږ کې وه، په افغانانو کې وه. زه بېلګې ژوندۍ بېلګې ته وایم، د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی. په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وه مسایل پرېږدو. زما په یاد دي چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه و، هغه کې به د ایران سخت مواد منع و، یعنې دومره مخالفت سر لري او مخالفت ښکاره دی. خو هغه د هغو یو څوک به چې امریکایانو ووژه، یو ترهګر به یې ورته ویله، قاسم سلیماني و څه نومې دی، د هغه د تسلیت دپاره به افغان چارواکي ایران ته تلله. ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته، یو محقق به د سلیماني په جنازه کې و، او دې پیښ ته به یې ترهګریزه وویله. کله چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره، یعنی کله چې ستا نظام کې هلته دریز نه معلوم، چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره د هغه د دښمن په صف کې د دښمن سره درېږې، نو ستونزه په موږ کې وه. موږ په تېرو 40 کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماتیک دستګاه ده، هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله. ستا په ټوله نړۍ کې 80% سفیران هغه بې سواده سفیران و، مطلق بې سواده و. هغه څنګه کولی ستا د هېواد لپاره د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي؟ دننه په افغانستان کې د دغه استخباراتو مشر، ګوره د هر هېواد هغه د ملا تیر استخبارات دي، دا دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح وچلوي. هغه وخت هم وچلوي چې دای د ملي امنیت رئیس نه و. اول اطلاعات بده تراتل ځکه دلته خپلوان او خپل ملګري ځای پر ځای کړي وو. او استاد ملي استخباراتو یا د یو د استخباراتو هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چې رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد یو د لپاره د استخباراتو په نوم یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې و. په موږ کې ستونزه وه، موږ د وزیرانو ته تاسو راسئ، موږ مهینان ته راسئ، هغه چې سره ویشلی وو. په دغه اخرو کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل شوی وو، نه یوازې چې ډاکټر عبدالله سره دننه په ار کې د صالح خپل ملګري وو، د دانش خپل ملګري وو، غزنفر خپل کسان وو، د مرګ نه وروسته هم او ښاغلی غنی خپل ملګري وو، هر یو د خپل منفیت دپاره یې لوبې کولې. ملیشه سازي په آخر کال کې د همدغه املا صالح په مرسته باندې د اندرابه شروع شوه چې آن د ریکارډ ده، او همدغه شراغ تر لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګ واخیسته. هغه ځکه چې دی ملیشو ته واک ورکوي، دا آن د ریکارډ دی. دا اوس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چارو وزارت د هغه وخت مهم لاړې، اول ته ملیشي جوړ کړې، د شاهین قل اردو قمندان ولاړ، هغه ته ویل ته به د تر امر لاندې کار کوي. دا آن د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کېږي. کله چې باز دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه د یو مورال واقع او د یو صلاحیت ملیشو ته ورکې، هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي، هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه یې کړي دي، د افغانستان د ټولو سیمو واک ته ملیشو ته ورکې، یوازې د دې لپاره چې ته صلاح پټه کې چې بیا وروسته پنجشیر ته انتقال کړل. همدغه حمله صالح چې ته پیسې پټه کړې، میلیونونه ډالر د ملیشه سازي په نامه باندې پټ کړې، د افغانستان د امنیتي دفاعي سکتور چې تا ټول واخیسته په آخري پنځه شپږ میاشتو کې، زموږ په یاد دي چې ښاغلی غني د حمله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسي جرګې ته ولاړې، د افغانستان د ټولو ادارو ملکي ادارو اویا فیصده بودیجه یې واخیستله، امنیتي دفاعي سکتور ته یې ورکړله، چې ګواکې موږ په جنګ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله، لاکن هغه بودیجه بېرته راواخیستله، ملیشو ته یې بیا ورکړله. امنیتي دفاعي سکتور یې ورته خالي صلاح کوي، امر یې ورکوي چې تاسو د ځایونه پرېږدئ طالبان ته او راځئ او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه ده. نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیلزاد کړي. خلیلزاد امریکایی دی، په خپله خوله وایي چې زه امریکایی یم. ته څنګه راته وایي چې ته هم دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانان مسؤول دی؟ هغه وایي زه امریکایی یم، زه د امریکا ګټې زما دپاره مهمې دي. زما دپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري. دلته خو به امریکایی هم راځي، روسای به هم راځي، انګرېز به هم راځي، یا خو د خپلې منافعو دپاره راځي، ما به وژني، ما به لوټیم. زما مسؤلیت د چا دی؟ هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت درلودی، د افغانستان د معنوي پلار حیثیت درلودی، دغه ټول چارواکي، هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران شول، چې طالبان مزات را نوتلې نه و، دی کولاب ته واوښتل، هغه نه نارې وایي چې خلیلزاده هر څه کړي دي. یعنی دا دومره بې شرمانه هغه دی، هغه دریز دی، د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل، 99% مسؤلیت افغانان لري. هغه چې په تېرو شلو کلونو کې، په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه هغه مسؤلیت درلودی، د امریکایي باندې ته څنګه مسؤلیت وراچوې؟ هغه خو ستا دپاره نه دی راغلی چې دا شل کاله دومره درې ټریلیونه ډالر ورکړل. دغه هم لا ډېر و چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وسله. هغه چې پوه شو چې په تله سرمایه ګذاري وړ نه یې، یغه ستا په حریف باندې، ستا په دشمن باندې، په طالبان باندې سرمایه ګذاري وکړله. ځکه چې هغه په دې پوه شو چې ته د ایران سره کښېنې، ته د چین سره کښېنې. زما په یاد ښاغلی کرزي د افغانستان په حریفي پوهنتون کې د خپلې آخري دوره کې ډېر ښکاره وویل چې موږ که امریکایان موږ سره مرسته نه کوي، مسکوې را سره کوي. کله چې دریځ تر دې بریده پوریسي او مسؤلیت نن راځي، ته یو شخص ته راجې کوي یا د امریکا دولت ته راجې کوي. دلته زه په امریکا کې وینم خلیلزاد یو مامور و، د ماموریت نه وروسته هېڅوک هم نه دی. خلیلزاد د هېڅ ګوند استازیتوب نه کوي. خلیلزاد هغه حیثیت نه لري اوس په امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي، نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک اډینس لپاره خبرې کوي. او هغه امریکایی و، دغه څخه ګیله نه ده په کار. هغه به راځي تا به وژني. مسؤلیت د افغانانو و، او هغه نه شي کولی چې دې مسؤلیت ځان ته برات
ورکړي. کور ودان آزاد صاحب، کور ودان اغلی کلوخیل، که تاسی را تا وایست دغه ادعاوی چه اغلی خغلی آزاد و کری ده تیر جمهوریت ده چارواکو پاره بانده، تاسی پا که چه وایست موافقی هسته دغه طولی ستونزی وی؟
تریوان دازی خوز ده خغلی آزاد خبری تاییده اوما، اما طوله نه گونه امریکا پا افغانستان که مطلق دخل دی وای چې معلوم ده لومړی مسئله خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي. اما څومره موږ باید راست بلې موږ ته دا بربنده کیږي، اخکاره کیږي، څومره امریکا د ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول. کله چې پامپیو وای چې ما هغه ته وویل ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوه پروسې په مقابل کې کله دریز غوړه کوي نه مخالفت وکړ موږ به یو میلیارد مرسته په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکی او امنیتی حمایت دومره مشروط کړی و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه بدلاسي وسیږي. یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري. ګوري ښاغلی کچېرې دا پروسه شروع کړه دا خو افغانانو نه و شروع کړی. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابیم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو او دا جنګ یې تود ساتله او فشارونه وو. په زمن کې باید امریکا څنګه کولای سي تاسو دومره له دې خبرې نه وباسي؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې و چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي، او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. یعنې د دوی او راځو په سلمي خلیلزاد باندې که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ، هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس دی، او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته، اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلط پرېکړه وشو تر اخره پورې، څه فکر کوي چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یا فقط خپل د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړوخي
همیشه په دې شکل باندې دوی د افغانستان انتخابات ننګولې دي تر څو پر راس بیا پریکړه کوي چې
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه سره د اقلی کړوخي چیرته وګورو؟ تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل کغه په مالی مرستو کغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د منګابنه تی سکتور او بستا خپل کومکونو ته ساتلې او کغه تدارکاتي مسائل او کغه ترمیماتي مسائل او کغه خدماتي مسائل او کغه بسلا غا سپلای هر شی ودي پر مربوطو. حتی افغانان هم دغه شان کې لاس نه درلود، اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کېږي، نه بیا د دفاع به څه خل کوله. موږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخې ته مسه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو، نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه، په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي، خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې وو په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت که دا کار یې کړی ولې کړی ده، کوم فشارونه ورباندې وو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف ابعاد لري، او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو به همدغه امریکا مشر کاکا براغی چې دومره فیصدي دی ته ورکه، دومره فیصدي دی ته ورکه، ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا وکړي دا وکړي، د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس باید موږ
اغلی کړو خیل اغلی کړو خیل. په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په څو ځلې وویشو ولی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، لاغې نه وروسته د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل، وروسته پکې طالبان هم رامنځته شو، د دوهې پروسه شوه. دلته په افغانستان کې ستونزه وه، په چارواکو کې ستونزه وه، کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي، دوی باید له افغانستان یو ډول ووځي؟
زه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کارونه کوو، که موږ سیاسي ډلې دي، که زموږ خاوره ده، که زموږ په اصله وضعیت له دې نه استفاده کیږي. تر څو مثلا جمهوریت نه استفاده کېدل وکړه، اما چې بیا نور کېدای شي په هغه اندازه سي غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي، شه په هغه اندازه باندې کېده او یا دوی پاتې راغلي. د همدې خاطر یو بدیله ډله ورته پکار، هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي همدغه به یو ټکی انتخاب منظم او منسجم او جنګ په کار اچولی و خپل تاثیرات یې درلوده و هغه یې راوستله. یعنی امریکا که غوښتل وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بای نه وړی وای. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. ان چې کله چې خلیزه په خپل مصیبه له عمو سره وای چې فلان کس رافتم سرشته اوا برش با من فنجار دادم یې رکدیم و رکدیم چرا پسانی کار نکردی؟ ان مطلب دا ده چې دی په هر شي کې ډېر ښه بدلاسي و چې کولای شو چې همدغه ضرورت خو زه فکر کوم چې دغه وضعیت همداسې ساتل کېده چې دغه دوم فیز د دوی د برنامو څنګه مخ ته ولاړ شي. بالاخره به موږ همدې نتیجې ته ورسېږو چې زمونږ سیاسون زمونږ ډلې ټابلې زمونږ جهاد زمونږ جګړه د نورو د اهدافو د مخ ته وړلو او د پلي کېدلو په خاطر باندې وشول.
مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځمات مر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی په بخښنه سره چې پته مو پات شوې کته سره ته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدې شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم هدف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي. ستاسو پان باندې د امریکا دغه هدف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبان وي پوره کوي؟
مننه تاسو ته جناب کروخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهیله. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان ته هب تر ورسو بلکې د دې ابعاد ډیر دي. داخلي ابعاد لکه چې دوستان په هغه باندې خبرې وکړل یقینا داخلي بودم به شکه په دغه پروسه کې موثر و یعنی ډیر عمده رول یې درلود ځکه موږ په دې شل کلونو کې د ټول هغه امکاناتو فرصتونو نه چې افغانانو ته په لاس ورغلي وو په هېڅ برخه کې صحیح استفاده ونه کړه. قانون موږ تر پښو لاندې کړ، فساد موږ راوسته، رشوت موږ وخوړل او همدغسې د سرباز او د عسکرو د معاش او تنخوا موږ اختلاس کړ، همدغسې د دولتي امکاناتو نه موږ استفادې وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسو وګورئ هغه جمهوریت هغه سي او حتی ونه رسېد چې په خپلو خپو ودرېږي او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغه جنجالونه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا دی چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامی گران دوی دی اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بیسواده یو کواک حکومت راوایستی کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا دی چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي. که موږ دغه اړخ ته وګورو کله چې طالب مشران د افغانستان ځینی وو
اتمر صاحب په بخښنه سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسیږي، څه پکې امریکا ته رسیږي؟
اجازه راکړئ زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسانو نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد کړي، مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړي، لوجستیک امکانات ورته برابر کو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړ. خپل امریکایان هم زه داسې فکر کوم چې د افغانانو سره صادق نه وو او نږدې اوس هم امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي. هغوی افغانستان یو قرباني دی د هغوی دپاره او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی او هغوی غواړي چې منځنۍ آسیا ته مثلا یا روسیه تا یا ایران تا یا مثلا چین تا در افغانستان زنی دوی تهدید متوجهی که او دا کار کیگی که نشدهی که لری تاسه بده پیاد ساته چه در طول حلیزل دی امریکا دی اوبمحال استراتیجی بخاطر پا افغانستان که دی چه دی قربانیان افغانان دی بلا خبر داو چه دی امریکا پا مغوح که کلا چه طالبان سر دوی خبریاتر پیل که باور دیر دست دی چه دی طالبان بشران کم چه دوی گوانتانامو کیو التا دوی سر سیاسی کارشو دیر دوی سر خبریاتری وشی دیگه خبراتر به نتیجه که امریکا دا تصمیم ونیو چه ده طالبان نبا کار اخلی زکه دا یوارزان پروژه ده امریکا یا نده پار
یعنی اتمر سای پا بخین سر اغی خبری چه مخ که خاقلی ازاد وکڑا چه کچری ده تیر جمهوریت چارواکی ده جمهوریت ده پرزیدو پرا پر امریکا وره چی ندوی ده امریکا مامورینو یعنی پیودوال بانده ساسی ده خبری پر بنسد بانده ده چی طالبان افغانستان تراغل دوی میودوال امریکا تا کارکی امریکای مامورین ده
یقینا تاسی پدی بانده پویش جدا ده امریکای مامورین ده زکا ده امکانات امریکایان ورک دوی مشران ده گوانتانمون خوش سود ایواز دیده نه چه دغا مشران افغانستان تراشی یا کمبل هواد تراشی دوی قطر تاو لگول شو او پا قطر که دوی تا دفتر ورکل شو یعنی ده دفتر ورکل که تاس فکر که دی چی بخاطر که مذاکرات و مذاکرات دنه نه پا افغانستان که کیدای شو یا بلزی که کیدای شو دغا تسهیلات چه طالبان تا ورک ده امریکایان ورک پا مقه وقت که کرزای سب اعتراض که ده طالبان ده بایرق پا جیگیدو سرا ده دفتر که سرا ده دینه چه بایرق قطع شو لیکن دفتر پا مقه قوات باقی و امریکایان دی دفتر پیسی ورکو لپسل ها و میلون دالر پا کال که او ده ده طالبان مشران ارورو یو پا بل پسی دی دفتر که راغلل دی دفتر تا او دلتا دوی خبراترو پیل که رو رو ده فرصت و زبینه دوی تا مساعد شو چی دوی بیر تا خبال اغا تیر حیثیت ترلاسه که دی پاکستان دی استخبارات و بل کارده و چی دی اقانی شبکه ام دی سر یوزه که استاس پیاد دی اقانی شبکه اصل که دی طالب ریخه نلری د قانی شبکه د پاکستان د استخبارات یو وینګ دی او دا د مجاهدین یعنی د جلال الدین قانی د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه دی نو په دې صورت سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه دوی سره یو ځای کړل بیا دوی نور هم غښتل شو د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته خو یعنې تقویه کېده او د بل خوانه په دغه مذاکرات کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسو د دوی بندیان خوشې کوي
یعنی اتمر صاحب که په لنډو کې دا خبره وکړو هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې یادونه وکړه د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل کاغه په مالی مرستو وه کاغه په نورو مرستو وه او هلته د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل همداسې ده
یقینا زه متاسف یم چې دا زموږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص تاسې ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول د احزاب مشران ول د امنیتي ځواکونو مشران ول د جمهوریت د مرستیال تر څوکۍ پورې دوی پاکستان ته لاړل د شاه محمود قریشي دروازې شاته ناست وو که دوی سیاستمداران وای دوی به هېڅکله دا کار نه وای کړی
مننه اتمر لنډ کې وای شي اغلی کډو خیل پته مده لطفا
بله زما هدف داده چه یعنی اوسم امریکا په لویه کې خپل د استراتیجی د تعقیب په لټه کې ده او اوس امریکا ته دا پروژه ډیر ارزانه پریوته ځکه دوی یوازې امنیتی ځواکونو ته 5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول او دا کار اوس ډېر په ارزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو ته بېرته راوګرځم. ښاغلي کډوخیل که تاسې راته ووایاست ښاغلي اتمر په خپلو خبرو کې یو اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو، د تېر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسې پان باندې د تېر جمهوریت چارواکي څومره له دغې مسلې خبر و؟ که خبر و ولې یې په اړه خبرې نه کولې؟
زما پان باندې پخواني چارواکي څنګه چې ما مخکې وویلې چې اکثر دغه کسانو چې د جهاد له دورې نه میراث پاتې شوي او د جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چا نه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی، منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به همدا رقم چلچې کوو او خپل ځانونه به پې غټو او ځانونه به پې ساتو. اما کله مې څه فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شوه. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور به په چه شي باندې په پښو ودرو او څنګه به ورته دوام ورکوو. دغه فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زموږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړی فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستا ده او موږ ظاهرا په مخ کې او څه به پروژې او برنامې دي هغه کوو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشي د موږ به څه لرو که دا سناریو موږ به څنګه آماده کیږو زه به ساتو. دا ټول مسله موږ اصلا ورباندې فکر نه و کړی. نو همدې خاطر همدغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بنده شروع سوي تر هر وخته پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا هم بهرنیان لاس لري، ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه. روسه بیا هم ساتل د هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي، ځکه د په مخ ورځې جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي. ولې باسي؟ د کومې برنامې لپاره وستل؟ ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ. طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولی، خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو؟ ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات، تاسو وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو، هر څه اور واخیسته، هر څه تباه شول. اما هند ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو، ډېر انسانان قربان شو، لیکن دغه نامعلومه جنګ هېڅ معلوم نه و چې چېرته روان دی. او اوس طالبان هم اشتباه کوي چې دوی هم نه پېږي، فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا ده همدغه امریکایي به ولاړ وي او دغه کنټروله به راځي او زه باید بې خبره له دې نه چې زه به همدغسې کارول کېږم سبا به زه هم له بینه ځم. خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شم او مشترکه له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کولی شي صاحب نظر فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي. سیاستوال کاملا سیاستوال نه و، فکر کوم تجارانو دوکاندارانو موږ ایسته یو تعداد کسان نه بغیر موږ زیاتره فکر کوم همدغه اوس همدغه دوکانداري په افغانستان په مسایل روان ده.
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ په دې تیر وروستۍ وکلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو، تحصیل وکړو، راپورته شول، یو څه ناڅه یې خو په دولتي چارو کې هم ښکېل و. د دې په اړه څه وایي؟ په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستۍ وکلونو کې لار پیدا کړه، ځوانان ورغلل.
ګوري زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه وي او چې زوړ یې هغه به خراب وي، یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه وي او ځوانان به ډېر خراب وي. زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده. ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي، ځوان کسان یې وګمارل، خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه. کېدای شي د اشخاصو انتخاب به نادرسته و، داسې نه چې ځوان نسل به اتمن خرابوي. نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه کا چې واقعا وکړي چې کار وکړي او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب دي تجربې می او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي. یو غوي تجربه او دوی انرژي دواړه کولای شي چې هغه کار وکړي. اما په دې باور باندې چې ټول ځوان نسل باندې ښه خلک یا او ټول ځوان نسل باندې خدای ما کاغه به ټول خایني ان ښه کار کې په دواړو نسلونو کې شته دی او متاسفانه په واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره.
اتمر صاحب که تاسو راته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیلزاد ته په ځواب کې حنیف اتمر ویل دي چې د تیرو چارواکو د سپینوي لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبرې وکړي او د وای چې ستونزه چارته اساسي پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځانګړې توګه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوس آماده وي چې راشي سپینوي وکړي د ځان په اړه وای ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونه توانېدل.
وره خاغلیت مرخ یو بل خبره وکړه ویل دغه حساب کتاب زخم لازرم چې زمانه شروع سی، یعنی که واقعا اغا چوک چه متعهد تی او دعوائی چه زده دی وطن ده پارا صادق بم، زه حاضرم محاکمه تا، زه حاضرم حساب تا. زه فکر کم ده دین نپور تا بل خبره نشتا که بخوانی چارواکی دوی کزان ملامت بولی دغا تصمیم دیمونی سی چی دوی ده دغس یو محکمه تم حاضر شی چی کم اعتراض کم انتقاد کم چی دو دوی نه پختنی ده پختنه تا ده زواب ده پار حاضر شی. پر صورت منگا پا مجموع که طول نشویلی چی دغا طول نظام مثلا خراب بود، زکر ما هم حال تا کار کرده ولیکن دست نوز ما کار چیز یو دیر لرپوی چارواکیم یو سی که می کار که و خپل وطن می و خپل هیوات و او با کار که نو طول اگه کسانو چه پاقه وقتی پا جمهوریت کار کرده دا پا دیوانانه ده چه دوی مشکلات دلود یا بد خلکتی او ارزو چه مثلا غواړي چې یا وایي چې زه مثلا متهم نه یم په چې شي یا زه ملامت نه یم په چې شي باندې هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنې ته ځواب وایي. زه فکر کوم چې که موږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتي ومني او که څوک ملامت و هغه د خپل ځواب وایي او داسې که موږ هر چا باندې انتقاد کوو دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي.
اغلی کروخیل تاسو څه فکر کوئ که چیرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي د جمهوریت د پرزیدو پر علتونو باندې د خپل اړخ نه په کوم ځای کې چې دوی کار کړی دی هغه علتونه بیان کړي څومره به دا خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او دا چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلی کی دا مې یو ډول امریکایي مامور دی او راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي.
دا د جوابر کول میکانیزم خو ډیر مهمه ده ځکه چې دا شفافیه په رامنځته کې ملامت او سلامت به معلوم شي. عموما مطمئنم چې په ملي ټولنه هغه چا چې د افغانستان په همدغه لوبه کې کیل دا ورته دوام ورکړي کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس په دا کار وشي. خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو. نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په اند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه شو او نه موږ میدان د جنګ د نورو د ګټو د هدف لپاره اوسې.
اخلي اتمر ساسې په باور باندې تاسو څه فکر کوي که چیرته دا چارواکي راشي د غړول څرګندونی وکړي سپیناوي وکړي د ځان کته وطني کړي لملته بخنه وغوړي، فکر کوي امریکا به له دغه لوبې چې په سیمه کې په افغانستان کې پیل کړي په شاشي په لنډو کې راتوي؟
نه په هیڅ صورت، که امریکایانو غوښتی په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل، جګړه نه وه، امکانات دوی سره ډېر زیات وو، دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي. ډېر یا ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي، او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو، او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو، اوس القاعده په افغانستان کې مشته دی، ډلې ډلې غونډونه دي، داعش شته دی. یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی، بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري. او اوس هم امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو، او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه ویاند میتو ملر دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه پوشا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق، د ښځو حقوق، دې مسایلو پسې ګرځېدی، همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي، په غزه کې څه کېږي، په لبنان کې څه حالت دی، په منځني ختیځ کې څه روان دي، په اوکراین کې څه شی دی، تاسو ګورئ دغه ټول. لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي، لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالر لیږي، او دلته فضا د دوی په لاس کې دی، او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي، نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي، بلکې امریکا د یوې لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی، او دغه لوبه به
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر، د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد، او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل، له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی، وخت مو پرېښود په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا کامپ سودے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تج جمعت امام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر جنت تمستورو